اخوة، سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې په مسکو کې نن د افغانستان او د غنو نورې هوادونو سیاستوال د افغانستان پر سوله خبرې کوي. خنن په کابل کې بل 14 سوي چې احتمالي مرګ جوړلې هم اړولې ده. په دې خبرونه کې د مسایل څېړو تر خبرونو ورسته. ځینې سیاستوال په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه مهمه ګڼي. د پاکستان کابینه تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړی دی. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لوریو ویلي چې خبرې به یې د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولي وي. د افغان او طالب چارواکو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل سوي. تفصیل وروسته. د پاکستان کابینه تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. نوموړي لیکلي چې دغه ځیرکو کارتونو کې به د کډوالو ټول شخصي معلومات ثبت وي. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر دا کار د کډوالو لپاره د سانچاري یو بل ګام بللی دی. د شمیرو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال میشته چې په دوی کې یوازې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د رواني شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. د دې سیریز لومړنۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 30 منډو په توپیر وګټله. په ابوظبي کې د پرونی دې لوبې غوره لوبغاړی د افغانستان د پایل توپ وهونکی رحمان الله ګربز وپیژندل سو. ګربز په 45 توپونو و 80 منډې جوړې کړې چې دی کې و شپږیزې او شپږ څلوریزې ووهلې. په توپ اچونه یا بولینګ کې بیا د تل په څیر راشد خان شوه ځلید او یې کولای سوی چې د زیمبابوې درې تکړه لوبغاړي وسوځوي. په بلخ ولایت کې پرون په لسګونو ترکمنو میرمنو په دې ولایت کې د یوه تښتول سوي 9 کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ښځې په مزار شریف کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مخې ته راټولې سوې وې او غوښتنه یې کوله چې ماشوم عبدالرؤف باید له تښتونکو وژغورل شي. دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې په مزار شریف کې ښوونځي ته پر لار وتښتول سو. تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. لوړ پوړو افغان چارواکو او د بلخ ځایي مسؤلانو ویلي چې د عبدالرؤف د ژغورنې لپاره یې ډېرې هڅې کړې خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د ایران تازه سرغړونه ګڼل کیږي. د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې د دوی مشر رافایل ګراسي 2 ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د IR-4 ډوله سنټرفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي یا غني کوي. دا د ایرانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد سوي ځکه چې د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له IR-1 ډوله سنټرفیوژونو څخه ګټه واخلي. ایران له هغه وخته له اټومي تړون څخه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې په 2018 میلادي کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له تړونه ووتله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی. هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې خبرداري ورکړ چې د روسي ولسمشر به ډیر ژر د امریکا د 2020 میلادي کال په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ په ګټه د خپل لاسوهنې عواقب وګوري. له سی بي اس نیوز سره په مرکه کې ښاغلی بایدن وویل
هغه به د دې بیا پرې کړي. موږ اوږدې خبرې وکړې. موږ یو بل نسبتا ښه سره پیژنو. کله مو چې خبرې پیل کړې ومې ویل چې یو بل پیژنو. که ما دا ثابت کړه چې دا کار شوی بس باید چمتو اوسه.
دا خبرې داس مهال کیږي چې د امریکا استخباراتي ادارې د سې شنبه په ورځ د دغه هیواد په تیرو ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په باب 15 صفحې راپور خپور کړ. روسیې له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. او د فرانسې په خوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی د 2012 میلادي کال ولسمشری ټاکونو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر شو. هغه نو توانیدلې چې په هغو ټاکونو کې بریالی سي. د سرکوزی محاکمه پرون چهارشنبه تر سره شوه. لدی دوی اونې مخکې شپږ پېته کلن سرکوزی د اداري فساد او یوې بلې قضیې کې د لاس لرلو په تور محکوم وپیژندل شو. که مجرم وپیژندل سي له یو کال حبس او نقدي جرمې له سزا سره به مخامخ سي. سرکوزی پر د لګول سوي تورونه رد کړي دي. د نوموړي دا محاکمه ابتدایي ده او ټاکل سوی چې د اپریل تر 15 نیټې دوام وکړي. نن پنځشنبه ده، د کاب یوهوت 28 د مارچ 13مه. په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. ځینې سیاستوال او تحلیلګران دا غونډه مهمه ګڼي.
دا د نړیوالې او سیمهیزې اجماع برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره دا یو ډېره مهمه او ضروري خبره ده.
د مسکو له غونډې د افغانانو پر تمو هم راپور خبرو.
بدون د قربانۍ نه کیږي چې دا سوله راشي، او هر څوک باید دې ته حاضر شي چې باید په خپل وس باندې تر خپل وس پورې خپل قرباني باید ورکړي.
دولت د پخواني صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي مډال جوړوي.
د کمال خان بند پرانیستي مراسم په یاد د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالی دولتي مډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. دغه راز په همدې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې په کابل کې د وی 14 حال هم په څو شیبو کې درکو. خو پیل په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو لغونډې کوو. د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي پلاوی مسکو ته رسیدلی او تمه ده چې په مسکو کې په غونډه کې د امریکا، پاکستان او چین استازي هم برخه ولري. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ټولو ځواکونو ایستل ستونزمن وي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکني بهیر ګړندې کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړپوړی پلاوی او دغه راز د طالبانو د مرکچانو یو ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسیده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي، او ترکیب کې د دوهې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځین نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستيال مولا عبدالغنی برادر کوي، او د ډله کې د دوی د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچان لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیر الله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس تانکزای او محمد نعیم شامل دي. فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماټان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله عبدالله ویلي هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پای ته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاتې دی، او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یو طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې وویل د میتر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
I'm in the process of making that decision now as to when they'll leave.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې يم چې څه وخت ځواکونه ووزي. موږ له خپل متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډیر وخت به نه پاتې کیږي، خو د مې لومړی نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوه په هوکړه ودرېږي، هغه هوکړه چې د امریکا اوسنی ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپل تازه مرکه کې ویلي د ډونالد ترامپ د ادارې د هوکړه ډیره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه و. ټاکل شوې د مسکو تر غونډې وروسته ترکیه کې هم یو ورته خلوی غونډه جوړ شي. د چارو یو شمیر کتونکو د مسکو غونډه د ترکیه هغې ته یو مقدمه بولي. د همدې غونډې په درشل کې د روسیا او امریکا په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلو یو شمېر خواوو له طالبانو سره د قدرت د ویش او لنډمهالې حکومت وړاندیزونه کړي دي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خبره ټینګار کوي چې واک به د ټاکنو له لارې خپل ځایناستي تسپاري.
د اسدالله الدین په راپور کې مو اوریدل چې نن پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو غونډه پیلېږي چې د راپورونو پر اساس درې ورځې دوام کوي. په مسکو کې د نن ورځې غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف کېږي. نور په دې راپور کې
نن پنجشنبه په مسکو کې د افغان سولې خبرو د چټکتیا په مخه ناسته پیلېږي چې درې ورځې به دوام وکړي. په دې ناسته کې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم برخه اخیستي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت دولس کسیز پلاوی مسکو ته رسېدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری، د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزای، متین بیگ، احمد نادر نادری، حبیبه سرابی د دې پلاوی نور غړي دي. دغه شان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم عزتیار، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او کریم خلیلی هم په دې ناسته کې د ګډون په هدف مسکو ته رسیدلي. د مسکو ناسته ته طالبانو هم د ملا برادر په مشرۍ خپل لس کسیز پلاوی استولای دی. په مسکو کې د افغان سولې لپاره دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانستان کې تر بل هر وخت تاوتریخوالی زیات شوی او د دې بهیر په اړه خلک هم ناهیلي ښکاري. اوس د مسکو ناسته څومره کولی شي خلکو ته د افغان سولې په اړه مثبت تصویر وړاندې کړي؟ په لندن کې د سیاسي چارو شنونکی عارف سهار ازادي راډیو ته وویل که څه هم د جمهوری نظام په پلاوي کې د ښځو، مدني ټولنو او د خلکو رښتینی استازي نشته، خدای وایي بیا هم د دې ناستې پایلو ته خوښ دی.
لومړی که دا ناسته سمه مدیریت نشي، کیدای شي افغانستان یو ځل بیا د سیمې او نړۍ د هیوادونو د منفي سیالیو په ډګر بدل شي. خو که سمه مدیریت شي، کولی شي په راتلونکي کې د خبرو لپاره ښه زمینه برابره کړي.
دغه شان په قرغزستان او قزاقستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عزیز آریان فر چې اوس مهال آلمان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیرو شلو کلونو کې روسیه د افغانستان په چارو کې ښکاره ونډه نه درلوده، خو بیا هم یاد هیواد نشي کولای د افغانستان اساسي مسایلو کې بې تفاوته پاتې شي. د ښاغلي آریان فر په خبره دغه ناسته له امریکا سره په همغږۍ جوړیږي او زلمی خلیلزاد په کې ډیر نقش لري. دی باور لري چې روسیه او امریکا دواړه په افغانستان کې د لنډمهالې حکومت غوښتونکي دي، هغه حکومت چې ښایي طالبانو ته پکې لویه برخه په نظر کې نیول شوي وي. په ورته وخت کې په مسکو کې میشت افغان خبریال فاروق فردا په دې نظر دی چې ښایي د دې ناستې پایلې مطلوبه نتیجه ونه لري.
په حقیقت کې دا غونډه د افغانستان د سولې پر پروسې باندې نه اثر لري او نه ورسره تړاو لري. ولی روسیه غواړي چې د استانبول د غونډې دپاره د ځان دپاره د خبرو کولو په خاطر یوه زمینه یا یوه پاڼه پرانیسي.
له دې سره عام افغانان هم له دې ناستې ځینې غوښتنې لري. د کابل پوهنتون محصله هیله هدایي وایي د مسکو په ناستې کې باید په دوحه کې د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو د حقونو پیچلې او ګونګې مسلې روښانه شي.
هغه لاسته راوړنې چې افغان میرمنو د دوو لسیزو په جریان کې ترلاسه کړي دي، که هغه د زده کړې په برخه کې ده، که هغه د کولو په برخه کې ده، او یا هم په دولتي او خصوصي سکتورونو کې د هغوی د فعالیتونو په برخه کې ده.
د کابل ښار بل اوسیدونکی اسحاق وایي
که دې کې باید قربانیانې ورکړي، که د دولت اړخونه دي، که د طالبانو د خوانه اړخونه دي، یعنی چې هر څوک دي، دې کې باید مطلق شکل باندې بدون د قربانۍ نه کیږي چې دا سوله راشي، او هر څوک باید دې ته حاضر شي چې باید په خپل وس باندې تر خپل وسې پورې خپله قرباني باید ورکړي، په دې چې د افغانستان خلک نور یعنی تر آخري حد پورې د جنگ نه تنګ دي.
د افغانستان سولې په اړه د مسکو له ناستې وروسته د روان میاشتې په 28مه د استانبول ناسته هم ترسره کیږي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د افغان سولې په برخه کې د هر ډول هڅو هرکلی کوي. له دې وړاندې ویل کېدل چې د مسکو او ترکیې ناستې د دوهې له خبرو سره په ټکر کې دي. هغه څه چې روسیې بهرنیو چارو وزیر او د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندي جلینا پورتر رد کړل او ویلي دي چې دا ناستې د بین الافغاني مذاکراتو د پیاوړتیا لپاره جوړ دیږي. اوس ټول په دې تمه دي چې د افغان سولې د بهیر پیاوړتیا لپاره د مسکو او ترکیې ناستې څومره اغیزمنې تمامیږي او د تاوتریخوالي کچه څومره کمیږي.
آزادي رادیو، جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مسکو نن د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه دی. ځینې سیاستوال دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه ګڼي، خو ځینې نور بیا د ترکیې غونډه برخلیک ټاکونکې بولي. خو د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال روحي دواړه غونډې مهمې بولي. له ښاغلي روحي سره زموږ همکار مرکه کړې، په سر کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې د اغېز په اړه پوښتنه کړې.
ډېره مهمه غونډه ده. اهمیت خو یو دا دی چې د په دوحه کې د سولې کومې خبرې چې کنګل شوې وې، په هغه کې دا یو نوی خوځښت راځي. خلک چې یو ډول ناهیلي شوي وو، له دې سره د هیلې بېرته مخ پر راټوکېدو دي. دویمه مهمه خبره دا ده چې د دوحې په خبرو کې سیمې د هیوادونو په کچه او ځینې نړیوالو زبر ځواکونو په کچه باندې د افغانستان د مسلې په ارتباط داسې ښکارېده چې لازمه همغږي نشته، مخصوصا د روسیې او د امریکې ترمنځ، یا همداسې ایران فکر کولو چې څنګه ته پاتې دی. نو د مسکو په غونډه کې دا ډېره مهمه ده چې هلته د امریکې استازی خلیلزاد ګډون کوي، همدا ډول چین او ایران او پاکستان. نو په دې حساب باندې دا د نړیوالې او سیمه ییزې اجماعو برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره دا یو ډېره مهمه او ضروري خبره ده، د دې په ایجاد کې د مسکو غونډه ښه مرسته کولی شي. درېمه خبره دا ده چې خپله د افغانانو په کچه باندې هم مهمه غونډه ده، ځکه چې لیوي خوانه د دولت تر چتر لاندې هلته مهم دولتي او نه دولتي سیاسي شخصیتونه په دې کې ګډون کوي، او له بل خوانه د طالبانو مشران په دې کې ګډون کوي. دا د دوی دغه مخامخ ناستې د دې غونډې اهمیت هم زیاتوي.
بیا شمیر سیاستون بیا په دې نظر دی چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې برخه کې ډیره مهمه نه ده، او روسیې یوازې د ځان مطرح کولو لپاره دا کار کړی دی، او مهمه د ترکیې غونډه ده.
که چیرې په مقایسوي ډول وګورو نو بالکل ډیره مهمه غونډه خو د ترکیې غونډه ده، اما د مسکو غونډه لږ تر لږه همدا خبره دا تاسو وکړه چې روسیه غواړي چې یو ډول ځان مطرح کړي، یعنی په خپله کله چې د روسیې یو ډول تسکین کیږي او په دې پروسه کې ځان دخیل احساسوي او ځان مطرح احساسوي. زه فکر کوم دا په خپله مهمه خبره ده، او دا به د ترکیې له غونډې سره د مقدماتي غونډې په توګه مرسته وکړي.
اوس د دوحې د خبرو په اړه باندې څه فکر کوئ؟ په دوحه کې چې کومې خبرې روانې وي د افغان حکومت او طالبان د مرکچ پلاو ترمن، هغه به څنګه کیږي؟
اگر چې دوی په امریکا او نور اړخونه کوشش کوي چې ډیپلوماسي وکړي، او وایي چې د ترکیې غونډه به د دوحې تکمیلوونکې وي او د هغه به بشپړوونکې وي یا د هغې ادامه به وي، نو او بدیل نه دی. اما زه فکر کوم دا ډېر اندازې پورې د ډیپلوماتیکه ژبه ده. اصلي خبره خو دا ده چې د دوحې خبرې په ټپه ولاړې وي او تقریبا هیڅ پرمختګ نه کېده، ځای په ځای ولاړې وي. حتی کومه طرحه چې هلته موجوده وه، کومه پروسه چې هلته روانه وه، هغه د ناکامۍ سره مخامخ وه تقریبا.
د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال روحي و چې د مسکو د غونډې په تړاو یې څرګندونې کولې. دغه غونډه نن پیلېږي چې د طالبانو د استازو تر څنګ د افغان دولت هیئت هم پکې برخه لري.
زما نوم عبدالله ده. په دې باندې خبرې مختم دی، څو وارې ولاړو هیڅ ګټه نه وکړله، خالي د خپلو ګټو لپاره ولاړو. مختم څو وارې ویل وای اوربند کېږي، سوله راځي، خو هغه خوشی هم نه دي سوي، خالی هغه جنګونه شی ماده نسته، بېخي پر کې نه دی. د خپلو کارو لپاره دي لا پیسې هره خوا چې کوي هغه دې کار ده، نور هیڅ خیر هم نه در رسېدلی.
زمانم سید اسدالله دی.
بله هو، زما باندې دا ناس چې په مسکو تر سره کیږي او روس نه له مسکو نه په روس ترکیه نه تر سره کیږي، دا حتمان مثبت پایله به ولري، په دې خاطر چې اوس یوازې نه یو هیواد بلکې د سیمې هیوادونه او نور غربي هیوادونه غواړي چې افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. په دې خاطر چې دوی ډیر مرسته په افغانستان کړی دی او ټول متاسفانه ورکسوي دي، او ځینې مفسد چارواکو دغه کومکونه چې له خارج هیوادونو نه افغانستان کېږي غلا کېږي او حق په حقدار نه رسېږي. په همدې خاطر دوی هم ټینګار په همدې لري چې باید هم طالبان غاړه کېږدي او هم د افغانستان حکومت چارواکي باید په سول کې غاړه کېږدي. په همدې خاطر زما په اند دا حتما مثبت پایله لري.
د مسکو د غونډي په تړاو مو د غزنی د دوو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د مسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف بحث کیږي. کله وی خو د هڅې ګړندې سیوی دي. په کابل کې د وی چاودنې په اړه خبرونه ورکول سیوی دي چې ځینو خبرلانو ویلي دغه چاودنې پر یو موټر سوي ده. د کابل پولیسو د چاودنې خبر تایید کړی دی. زموږ همکار له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. نور جزئیات په لده څخه وره مېرمنې
بلی نن سهار شاوخوا و نیمې بجې د کابل په ولسمې امنیتي اوزې کې یوه چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامر رسنیو ته په استولي پیغام کې دغه چاودنه تایید کړې ده. دغه سیمه دقیق د خیرخانې کوتل دی او دلته ویل کېږي چې د ښاغلي فردوس په وینا چې یو کاستر موټر او پر کاستر موټر چاودنه شوې چې ولس کسان پکې ټپیان شوې دي او درې کسان پکې وژل شوې دي. دا هم وې دي چې یو صرف موټر هم دلته په دغه چاودنه کې زیانمن شوې ده. خو تر اوسه پر دغه پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستلې. نو جزئیات په نورو خبرونو کې وړاندې شي.
ډیره مننه. ووم بدل چې د کابل په ولسمه امنیتي حوزه کې نن سهار چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو ویاند ویلي چې په دې چاودنه کې درې کسان وژل شوي او یو ولس نور ټپیان شوي دي. په دې چاودنه کې یو موټر په نشه شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس له احمد شبر څخه ورو چی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي چې د افغانستان په باب کې څه راغلي.
Stars and Stripes رسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان په وینا لیکي چې د ځواکونو د افغانستان په جنوب کې پر هغه طالبانو بمباری کړی ده چې څو ځله د افغان حکومت پر ځواکونو بریدونه وکړل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لګیت د چهارشنبې پرس په ټویټر کې ولیکل چې امریکایي الوتکو په تیرو 48 ساعتونو کې د کندهار په شیړې او سپین بولدک ولسوالیو کې پر طالبانو بریدونه کړی دي. سنی لګیت په ټویټر کې دا هم لیکلی دي چې له طالبانو سره د شوي تړون مخې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکوي. Stars and Stripes لیکي طالبانو له امریکایانو سره د تیر کال د فبروري په 28مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، خو له هم پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته ادامه ورکوي. د دې تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه په دې شرط د میتر لومړی نیټې ووځي چې طالبان خپلې کړې شمنې عملي کړي. په دې شرایطو کې یو دا دی چې ترهګرو ډلو لکه القاعده ته په اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې استفاده وکړي او پر امریکایانو او متحدانو یې بریدونه وکړي او همداراز خلک جذب کړي. هم دې ورځپاڼې Stars and Stripes په یو بل مقاله کې د ټولنیزو رسنیو مسله راخیستې ده. ولیکي چې په روسیو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په نوم د ټولنیزو رسنیو په سلګونو حسابونه جوړ شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د چهارشنبې پروس خبر ورکړ چې یوازې روان کال د جنرال سکاټ میلر په نوم نږدې 900 حسابونه لکه د ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام جوړ شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي چې دا حسابونه تر ډیره د دې لپاره پرانیستل شوي چې خلک تیر باسي او پیسې ترې خلا کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لګیت په ټویټر کې لیکلي دي جنرال میلر په ټولنیزو رسنیو کې ښکاره اکاونټونه نه لري. سنی لګیت زیاتوي کله چې سره د جنرال میلر په نوم په ټولنیزو رسنیو کې ارتباط نیول شوی وي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته راپور ورکړي او دا حساب دې بند کړي. Stars and Stripes رسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په وخت هم د هغه په نوم جالي اکاونټونه په ټولنیزو رسنیو کې جوړ شوی وو، خو د جنرال میلر په نوم د دې اکاونټونو شمیر ډیر دی. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز بیا د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې یو لیکنه خبره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې دا سخت ده چې د میتر لومړی نیټې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن په وینا تر انتخاباتو وروسته په انتخابي دوره کې نه همکاري د بهرني سیاست ته خنډ لامل شوې ده. جو بایدن له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې د چهارشنبې پر سپرش و دا هم وویل چې شایي دا کار وشي، خو دا هڅه آسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان دولت د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي. جمهوری ریاست وایي چې په تاریخ کې د موسی شفیق د غوره کارونو په ویاړ د چارو ادارې د رئیس په غوښتنه او د ولسمشر په سپارښتنه دا پریکړه شوې ده. موسی شفیق څوک و؟
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړې لیک لاسلیک کوونکي محمد موسی شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبره هم کوي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسی شفیق د غوړه کارونو په پار یاده پریکړه کړې.
د جمهوری ریاست د چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی په وړاندیز او د ولسمشر د لاښوونې سره سم د کمال خان بند پرانیستي مراسم په ویاړ د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالی دولتي مډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
جمهور رئیس غنی د سشنبي پورې هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسی شفیق په نوم ونوماوه. محمد موسی شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 مریز کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدل دی. خغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر الازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارډوارد پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ تر کچې کړې دي. محمد موسی شفیق هیواد ته لراستنې دوسره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بین المللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهره، بیروت او خرطوم کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم مخته وړي. محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهي پر مهال لومړی وزیر وو. هغه په کال 1315 کې له ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه. سپر بنسټ چې یوازې د یاد سین شل سلنه اوبه چې په یوه ثانیه کې شپږ ویشت متره مکعبه کې دي ایران پورې اړوند شوي. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ احمد شاه کټوازی وایي محمد موسی شفیق د نورو سیاسي لاسته راوړنو ترڅنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند اوبو هوکړې لاسلیک نوموتې لاسته راوړنې وي.
دوه مهمې لاسته راوړنې هغه دا دي چې یو د افغانستان اړیکې په طرفه وساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه کار واخیسته او افغانستان او د ایران ترمنځ هلمند دی اوبو اړوند مهم قرارداد.
محمد موسی شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی اثر دي. محمد موسی شفیق د وی تر کودتا ورسته په 1909 میلادي کال کې د 35 کلنې په عمر په مرموز ډول وواژل شو.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کوي. بلخوا د اروپای ټولنې اعلان کړی چې لره روان اوړي مخکې به د دې ټولنې اوشت غړو هیوادونو ته د سفر لپاره د کورونا واکسین ډیجیټل سندونه جوړ کړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له اسدالله الدین.
د روغتیا نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب مشورتي ډلې پرون چهارشنبه د کورونا ضد استرازینیکا واکسین په اړه د اروپا د درملو د ادارې نظر تایید کړ. د اروپا د درملو د تنظیم ادارې یو ورځ مخکې ویلي وو داسې هیڅ شواهد نشته چې د استرازینیکا واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه وښيي. د روغتیا نړیوال سازمان مشورتي ډلې ټینګار وکړ چې هیوادونه باید د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. استرازینیکا شرکت هم ویلي د واکسین د خوندیتوب د ارزونې معلومات ښیي چې له واکسین وروسته په بدن کې د وینې د کلکېدو شواهد نشته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو پرتله ډېرې دي. له دې وړاندې داسې اندېښنې وې چې دغه واکسین په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو لامل کیږي. دغه اندېښنې لا هم پر خپل ځای دي. په اروپا کې د 5 میلیونه هغو کسانو له ډلې چې دا واکسین ورته شوی د نږدې 150 کسانو په وینه کې بدلونونه لیدل شوي دي. له دې سره ځینو اروپایي هیوادونو او له دې ټولنې بهر یو شمېر نورو د استرازینیکا واکسین تطبیق ودرو. د WHO د مافیات واکسین د څانګې مشره کیټي اوبراین وایي ان که د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه مشخصه هم شي کومه لویه اندېښنه به نه وي. د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د استرازینیکا واکسین داسې مهال له ځنډ سره مخ شوی چې د دغې ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره په مبارزې بوخت دي. له دې سره هم مهاله د اروپایي ټولنې کمیسیون پرون اعلان وکړ داسې یو ډیجیټلی سند باندې کار کوي چې د وړي پر مهال به یې سیلانیان له یوه هیواد بل ته د تک پر مهال له ځان سره لیږدوي. د دغه سند له مخې که یو څوک د اروپایي ټولنې په یوه هیواد کې د کورونا ضد واکسین وکړي، د دې ټولنې په نورو هیوادونو کې هم د هغه سند د منلو وړ وي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي چې د افغان سیاستوالو تر څنګ د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه لري. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشتو سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د روانې شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. په بلخ کې پرون لسګونه ترکمنی میرمنو په دې ولایت کې د یوه تښتول سوي 9 کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې تښتول سوی. ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوجونو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی دی. د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی د 2012 میلادي کال ولسمشری ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر شو. په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې په دې خبرونه کې مو دا راپور هم واورید چې د کابل شهر د ولسمې ناحیې د خیرخانی کوتل سیمه کې نن سهار 14 درې تنه وژلي او 11 نور ټپیان کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند رسنوي ته ویلي چې دغه پیښه نن شاوخوا 2 بجې هغه وخت وسو چې یو کس تر ډوله موټر پر ماین ور برابر سو. دی وایي چې په دې پیښه کې یو صرف ډوله موټر هم ویجاړ سوی دی. په کابل کې د دوشنبې پر ورځ هم پر یوه دولتي کاسټر موټر د 14 د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې د بیګنا وګړو د وژنو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د پیښې یوه قرباني خاطره نومیده چې امیدواره و او له خپل 3 کلن زوی سره یو ځای ووژل سو. د خاطرې خاوند وایي چې له وادې 3.5 کاله تیرېدل او ټاکل سوی و چې تر راتلونکو 2 میاشتو یې دویم ماشوم هم وزیږي. نور حال په دې راپور کې.
دا خاطرې خاوند سهراب ته هغې امیندوارې میرمنې خاوند دی چې د دوشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کارکوونکو پر موټر برید کې له خپل 3 کلن ماشوم سره ووژل سوه. سهراب وایي له واده یې 3.5 کاله کېدل او ټاکل سوی و په لنډ وخت کې دوهم ماشوم هم وزیږي.
سهر کې عرش لګه شوخی کوله. موږ د مامورینو له موټر نه پاتې شو او دولتي موټر کې ولاړو. خو مازدیګر په دفتر کې وم چې کوم چا راته زنګ وواهه چې د مامورینو پر موټر حمله شوې. ما ویل چې زما میرمن او ماشوم هم په دې موټر کې وو. راته یې وویل چې ټول هغه کسان چې په موټر کې وو ټپیان شوي دي. ما ځان زر تر روغتونه پورې ورساوه. ماشوم مې په موټر کې شهید شو او میرمن مې په روغتون کې.
عنایت الله قریشی بیا د بی عزیزې ورور دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکوونکی و او په همدغه چاودنه کې ووژل سوه. دی وایي خور یې د خپلې کورنۍ یوازې سرپرسته و او بې ګناه ووژل سوه. عنایت الله له حکومت څخه غواړي چې د کابل امنیتي وضعیت ته دې جدي پام وکړي.
په دې اوږده موده کې مې هیڅ د دې لامل ونه موند چې آیا سیاسیون د خپلو خلکو په اړه درک او احساس لري. دا زنجیری وژنې او چاودنې څه ګټه لري پرته له دې چې ولس ووژني.
د اطلاعات او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو د کارکوونکو پر دغه ګډ موټر برید چې د دوشنبې په ورځ د کابل ښار دویمې حوزې اړوند دنباغ سیمه کې وسو، 4 ښځې او 1 ماشوم پکې ووژل سول او 15 کسان ټپیان سول. د دغه پیښې تر ټولو کوچنی قرباني د خاطرې زوی 3 کلن عرش و چې له خپلې امیندوارې مور سره یو ځای ووژل سو. په کابل کې د نامنویو شدت ته دغه ښار د اوسېدونکو اندېښنې او نیوکې راپارولې دي. د دې امنیت په ټینګښت کې حکومت په کمزوري تورنوي. د کابل ښار اوسېدونکي مجدای باد وایي
امنیتي وضعیت خنه ده. هر ورځ به تحقیق موږ شاهد یو چې هر ورځ خلک خپل ځان له لاسه ورکوي. موږ غواړو چې وضعیت ښه شي.
لا دې سره د جمهوری ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح د دفتر ویان رضوان مراد وایي لمړی مرستیال ته د کابل شار د امنیت مسولیت لسپارلو ورسته د جنایي جرمونو په کموالي او د ترهګرو په نیولو کې مثبت بدلونونه منځته راغلي دي. ښاغلی مراد زیاتوي شپږ وړې ترهګرې ډلې چې د مقناطیسي ماینونو په ځای پر ځای کولو کې لاس درلود نیول سوي او څو ترهګریزې حملې هم شنډې سوي دي.
په کابل ښار کې شپږ شبکې وړې شبکې چې دوه نفری او درې نفری او په چسپکی ماینونو یې خودل کې لاس ترلو دوی نیول شوي دي. اکثر تاسو په ټولنی شبکو کې هم قتل د دوی دوسیې د تکمیل په حال کې دي. بل خبره ډیره مهمه ده چې په کابل په هنتون باندې د بریت اصلي د طرح هستې شپږ غړي ونیول شول او د لوی سارنوالیو محاکمو لخوا په اعدام هم محکوم شول. د یوسف رشید صاحب خدای بخلی قاتلین درې کسان چې طالبان ول هغه هم ونیول شول په جرمونو اعتراف وکړ.
افغان حکومت مخکې تر دې په وار وار د دې بریدونو عاملین طالبان ګڼلي خو طالبانو بیا په دا شان بریدونو کې خپل لاس لرل تل رد کړی دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او خزو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل څه دي او څنګه کېدلې شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې ورزونې د څنګ له مشر خاغلی عبد الواحد سیرت سره په دې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو په پیل کې خره سویو که درته وای چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته ساس محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقوقو د خاص موضوع د سره تعقیبي خپل سلام احترامات وړاندې کوم. زورونه او یا تنگول په اصطلاح د ماشومان او زنانه و که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لګ ډیر سو نو قران کریم په مختلف صورتونو کې په مختلف اشکالو کې د زورونې اشاره کړې دي. په خاصه بیلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره دته کړې دي. حتی یو انسان پو سترگو رب بانده زوریگی چه ویلو لکل هم وزده تا ذکر که ده غیبت پا اساس که او ده غصه نور دیر زیاد موارد دی چه مونگ نسو کولای چه اغا ده اسلامی ده نصوصو یو یو قسم ته مونگ اشاره وکو. خب هرحال قرآن او حدیث دین دک دی د زورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان زورونې نه تاسې خپله ډډه وکئ. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې زورونې او د هغوی تنګوي سره یعنې په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې و غیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی زوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې زورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې زورونه مختلف عوامل لري. یو دا دی چې زورونه د دغه اطفالو او د زنانو هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین او د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و زوروي په تنګي کې او یا زنانه و ته همدغه سې خبرې او داسې یو عمل او سلوک روح چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عمل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې، په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول، یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک وغیره، دا موارد دی. نو په دې عواملو باندې هم کوی چې یو څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټیکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټیکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغبر اندازه زیات شوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالمه خلک غواړي چې په لارو کوڅو او په مکتبو کې په مزدحم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانوي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ کې.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه مونږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیاتې چې مونږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانه وي په تنګوي او څنګه ځوروي، حتی زنانه وي د دې ځورونو په اساس به نه سي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي، او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي، بازار وي یا تناوي، خپل مکتب ته مثال چیزی پوهیږي چې لاره ډیره اوږده ده، دای داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته اوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار او اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي، تیره نن زه که وځورېدمه دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي که غونډه وي، دا خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دا بل هغه دی بلګه وي او عوامل ښي هغه دی. بل په جامعه باندې به بندوباري هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کیږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ شوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نا اهل سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کیږي. نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، د ځان ته کشي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډیر کم څرګندېدل دي، د په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت، نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کیږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد شي، د دې لپاره ښه لاره او بهترینه لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي، چې مونږ اسلامي ټولنه لرو، په اسلامي ټولنه کې اوسیږو، د اسلام له نظره حتی د نورو ادیانو له نظره هم ولو دا فق ونو چې موږ افغانستان کې تک تنازون کو په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوص ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دغه په هر عقیده ور باندې دی باید خپل دینی نصوصونه با خبر وسیګو او خپل ځوان خپل وجدان خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو علم حاصل کو دا یو بل دې ترڅنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغو دغه مضموم حالات باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې دا یې بلغه ده چې جامعه او نړۍ د ښه اخلاقو خواته د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسیږو دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زمونږ خلک آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې نو بیا دا باید د جرم خواته واړو یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتیږي نو مونږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو دې له خاطره جزاګانې کو یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي چې لکه کنوانسون د معنی تبعیض علیه زنان کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي په هر ملک د سالم جامعه څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي بیا که چیرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي دغه به انشاءالله لاری او چاری دې موضوعات وي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شپه
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
رغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
درندستانو سلامونه مې ومني په کابل کې د شهید استاد رباني د خونې او روزنې پانتون څو وخت رامنځته شو؟
د کابل خونې او روزنې پانتون هغه کومه سابقه تقریبا منګه پیار لسو درې سال وختم کال کې د اکاډمي تربیه معلم په نوم باندې په چوکاټ د معرف کې تربیه معلم درلودله.
یاد پانتون په کوم شمیر خونکي ماسلین او پانجلري
منګه فعلاً په تعلیم تربیه پانتون کې 302 استاد لرو. نو فعلاً منګه په دغه ویش رښتو کې 9000 ماسلین لرو.
د ماحول پاکلای څه فکر کوي؟
د ماحول خصوصاً د شینوال لنګانا د باسازی لنګانا د ز بهترین ګړنه.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د خوونې او روزنې د پهانتون تاریخ ته تمکیګو بیا ارزښت چیرو د استادانو او محصلینو خبري هم درته وړاندې کوو ملتي هم وکړي. قدر من اوتونکو د کابل خوونی او روزنه پانتون د هیواد په کچه د خونکو د روزنه یو بارزخته بنسټ دی چې د خوونی او روزنه د مؤسساتو د خونکو د روزنه بنسټونو او د پهنه د ثانوي دورو لپاره د خونکو د روزنه په مخه جوړ شوی دی. د دغه پانتون د بنسټ ډبره په 1343 مریز کال کې د ښوونکو د روزنې اکاډمي په نوم او د مسلکي ښوونکو د روزنې په موخه کیښودل شوه، چې د 12مو ټولګیو فارغین د 14 پاس په کچه روزل. دغه مهال درې د ژبو او ادبیاتو، طبیعي علومو او اجتماعي علومو پانځي چې د ښوونکو په روزنه کې بنسټیز رول لري درلودل. د کابل پیداګوژي انسټیټیوټ له 1983 نه تر 1988 پورې د لیسانس پروګرامونو تر څنګ د ماسترۍ پروګرام هم پیل کړ. وروسته دغه انسټیټیوټ د رهبرۍ او استادانو په ځانګړو هلو ځلو دغه اکاډمیک بنسټ په 1981 کال د کابل پیداګوژي انسټیټیوټ څخه د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون ته ارتقا وکړه. بلاخره په کال 1991 کې نوم د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون وټاکل شو. نور معلومات د یاد پوهنتون له علمي معاون جمشید خان رشیدی څخه اورو.
کله چې ښوونې او روزنې پوهنتون ته هغه څوک چې غواړي دلته تعلیم وکړي، نو د دې حتمان ضرورت لري چې په ټولنه کې کار وکړي. دا غی کار په لحاظ باندې او زمنن کله چې دلته ډیپلومونه د لسانس په ساوی اخلي غواړي لار شي ماسترۍ ته، نو ضرورت چې دی نوم باید تعلیم تربیه او اصلي هدف او اصلي موخه او زمونږ هغه کومه دیدګاه چې ده هغه فقط د دارالمعلمین لپاره، پانتونونو لپاره او د افغانستان بیلابیلو مکتبو لپاره مونږ استادان مسلکي تربیه کوو. ښوونې او روزنې په هانتون فعلا یو معتبر پانتون دی چې خپل هغه اعتبار دهی هم غسه ده. د کانکور د لار نه د نه ډپارټمنټونو کې او دوه دشتې چې ویش دشتې د فارغ دی دي د کانکور د لار نه هم دغه د ازموینو ملي اداره چې د لار نه ورته محصلین معرفي کیږي او په ډېر لوړ کیفیت باندې اوس تقریبا 15 برنامه د ماسترۍ لري او شپږ برنامه نورې تای مراحل لاندې دي چې خدای کول بورد او د عالی شورا نه چې د خیر تیر شول نو هغه عملا بشپږ برنامه نورې ما پایل کړو.
د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې 302 استادان چې زده کړې د ماستر او ډاکټر تر کچي دي، 9000 محصلینو ته چې 2% انجونې دي درس ورکوي. دا چې د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې څو پوهنځي دي په مرکه کې له ښاغلي رشیدی څخه اورو.
ادبیات پوهنځی دی، علوم طبی پوهنځی دی، علوم اجتماعي پوهنځی دی، تعلیمات اختصاصي اسپیشل اچکیشن دی، بدني روزنه ده او کمپیوټر ساينس پانځه دی، تربیتی علوم پانځه دی او زمون کې د روانشناسي او موږ خپل هم 15 برنامه د ماسترۍ لرو چې یو برنامه د تیسول د انګلیسي، یو برنامه د تعلیم تربیه ده، یو برنامه د رهبریت ده، یو برنامه د پښتو ده او بل برنامه هم د دری ده. دا 15 برنامه زموږ عملاً ماسترۍ جریان لري.
د ښوونې روزنې پوهنتون د غو ماسترۍ لپاره تل ولایت څخه راځي د اوسېدلو ځای لري.
متاسفانه دغه د لیلی ستونزه تناز موږ پانتون کې نه پاکثر پانتونونو کې وستون زده موږ خپل مشخص په همدغه تعمیر کې چیو دا وس تاسو واستي په دې کې موږ لایلی نه لرو او ناسې لایلی زموږ ما کابل پانتون سره ده چې د کابل پانتون کې دا د ذکر لایلیم چې ډیره کمه فیصدی زموږ په کې نیول هغه په تخنیک
نور د سیتسستا چې هغه سہولت را منځته کی
فزنډې راخه کافټریا ورته لرو خو کتابتون لرو ماسلین ته خد والیبال د فوټبال د باسکټبال آزاد میدانونه د فوټبال د پاره د خزینه او د نارینه د پاره مونږه بیل بیل لروزکه یوازینی پانتون دی چې په ټول افغانستان کې د تربیت بدنی د بدنی روزنه مشخصه پانځه لري او استادان اکثره مونږه د بیرونه ډاکټری لري، ماستری لري، یعنی مسلکی دي.
څو ټایم عدالت ماسلین راځي درس وایي
په تعلیم تربیه پانتون کې درې ټایم درس دی. یو ټایم هغه کسان دي چې د کانکور لار ناراضي او معمولا د سار نه وظیفه نه لري د تر 12 بجو پورې د درس وي. بیا هغه استادان چې موږ ارتقای ظرفیت کوي، یعنی تربیه معلم کم 14 پاسان چې دي دغه د مسولیت هم تقریبا منګل لرو، غواړو چې هغه د لسانس شینو د یوې نه تر څلور پورې هغه د راضي د مخکې د وخت نزي خپل وظیفه ته او بعد دغه د ارتقای ظرفیت د پر راضي تعلیم تربیه کې خپل درس په منظم ډول باندې لولي. او دریم ټایم زموږ شابانه دي، په شابانه کې یو د لسانس برخه ده او یو زمونږ هغه 15 ماستریان دي چې مخکې ماته استیاد وکړله. 15 ماستریان هم زمونږ تقریبا پانتون د سار اتونه شروع کیږي د مخام تر و بجو پورې د عمل دي.
له دارالمعلمین څخه هم دلته ماسلین راځي بیا امتحان ورکي او جذبيږي په غاکله معلومات راکې دوی باید څو نمرې پوره کا او څنګه کولای شي چې له 14 نو وروسته خپل درس دلته ادامه ورکړي.
اکثره ته هم دغه سون زده هغه معلمین چې برحال دي په مکاتبو کې کاغه په خصوصي کې یا په دولتي کې منګا غو ته فورم ورکاو ځانګړي اختصاصي امتحان ترې اخلو. یعنی په دغه عمومي کانکور کې منګا غو نه غړاو هغه نه منګا اختصاصي بیل امتحان اخلو. ان په نوم د امتحان 14 پاسای دارالمعلمین دوا کال چالت لوستي دی نه کریډونه چالت لوستي باقي کریډونه منګا دلته ورکاو دوا کال دلته درس وي دوا کال ورسته د لسانس کیږي او بعد دغه نه کولای شي چې لکه نور استادان غوندي د ماستری فورمونه واخلي کولای شي چې ماستری موکي.
لکه څنګه چې د ژوند هر برخه له ځان سره خوږی او ترخی خاطرې لري همداسې اکاډمیک ژوند هم له ډیرو زیاتو هسکو او ژورو سره مخ دی. استاد پوهنوال الکوزای تایب وایي چې د ښوونې او روزنې پوهنتون ژوند ته نوی رنګ ورکړ خو د ترخو ورځو شاید هم وو.
دلته د جنگ وو چې د دغه پانتون د دې سر نه واخله زموږ یو سر کې کور ده. دلته ټولې سمڅې وي په دې سمڅو کې به خلک تلل داوانه که څوک تلل دې غره نه ویشتل او خانه د خوشحال خان نه ویشتل. لومړی ځل چې موږ دلته راغلو دا پانتون چې تاسو اوس داسې ګورئ دا داسې نه و. دا یو نظامي مرکز و د مجاهدینو وخت کې.
څه وخت بیا بیرته دا په یو اکاډمیک ساحه باندې بدل سه؟
دا بیا کله چې دا د کرزي حکومت راغی په 1900 کال کې راغی او دغه زمنګ انسټیټیوټ د پیداګوژي کابل شاه د شمشیرانه دلته را انتقال شي او په 1900 کال کې ک 2000 کال کې دا د دغه انسټیټیوټ نه ارتقا وکړه پانتون ته. په دې وخت کې بیا دغه پانتون ټول پاک شه سوتره شه ډیر پانځي پکې جوړ شو. لغه وخت کې دا پانځي نه ول او اوس د سی والا تر رسیدلې ده چې په افغانستان کې یو معیاري پانتون ده. تاسو وینئ چې دا یو مهم پانتون خو بده ده چې موږ معلم تربیه کوو استاد تربیه کوو او معلم هغه څوک ده چې ټول دنیا بیا هغه تربیه کوي.
بله استاد راستو دې ته چیرې تاسو خپل د ښوونې او روزنې په پانتون کې هغه څه ډیر زیات خوښ دي؟
د خوونی روزنی پانتون کې خو زه نوای چې راغلم دلته مقرر شوم زما هغه د ژوند خط او سیر دم د غزاینې شروع شه. زه د استاذي مسلک ته وغورځیدلم او اوس د پوهنوالۍ رتبه ته رسیدلم. ماته یو ډیر خاصه ژوند راکړی دی پانتون. ما تقریبا 22 کال کېږي چې دلته استاذي مو 22 کال کېږي چې د استاذو غوندې ځوانان مونږ د دې ځاینه فارغو د دغه ماسیلینو هغه مینه د دغه ماسیلینو هغه محبت ما ډیر خوښیږي ډیر خوشاله. زما اوس ډیر شاګردان دي چې حتی وزارت کې اوس وزیران دي والیان دي رئیسان دي جنرالان دي دمدغه پانتون نه چې فارغ شوي دي. دا ما ډیر خوشاله کوي دا ما ته ډیر خوند راکوي. تقریبا 30 شاګردان اوس په پانتونو کې استادان دي. د دې نه غټه خوشاله خاطره نشته ده بهترین خاطره ده مونږ ته.
ډیر زیات مننه استاد.
ډیر مننه کوم ده تاسو دې تل په عزت او خوشاله وي.
شنه فضا لوړی ونی د مرغان خوږی نغمه هغه څه دی چې ذهن ته آرامي وربخي او خیز ذکر ته زمينه برابروي. د ادبیاتو د پهنځي د پښتو برخې د ماستری محصل فیصل وایي چې د ښوونې او روزنې پانتون لامداسي خولي ماحول څخه برخمن دی.
دا ماحول خصوصا د شینوال لنګانا او د تحصیل لنګانا د باسازیل لنګانا دا زه بهترینه ګرنما. د مرغان یا د پرندګانو شخصا معلومدار ده ډیر ښه لګیږي او بل د حافظې لپاره د مغز لپاره یو آرامش ورکوي.
دا چې د ښوونې او روزنې پوهنتون په څو جری بزمګه کې جوړ دی په کوم شمیر ونې لري او د پاکولو او ساتلو چارې څه ډول مخکې ځي په یاد پوهنتون کې مو له یو باغوان څخه په مرکه کې پوښتلي ورته غوږ شئ.
نو مستر محمد
ښا لڅومره وخت را پدې خو دلته د ښوونې او روزنې په پانتون کې باغوان یست؟
ډېر لاس کار کوي.
اکثر ته وخت دغه ونې شنه چمنونه څه رقم ساتي چې ښایسته دي؟
ما زه نفر لري چې خښوکیږي د بوټي د باغچن ټولول کېږي په هفته کې یو ور دوه ور وبکوي.
دومره لوی باغ ته رسیدای سي؟
او او ساګون دی دي پک وو ساګون دی عمیق
د ښوونې او روزنې د پوهنتون یا د استاد شهید رباني د پوهنتون د دې انګړ پاک لاره ته وایا چې څومره ځای به یې ده؟
د شپېته جریبه به یې
تخمینی
و.
په دې شپېته جریبه کې څومره ونې دي؟
ونې خو ډېر دي.
مثلا تقریبا را تو
تقریبا 15 زره ونې به وي.
15 زره ونې؟
او دغه هغه سره د مرسل سره پنځه زره شو ډیر وی.
وو مو خو دلته به سماره ونی ګورو کنه د میوي ونیمسته؟
نه نشته.
دوره ته څه وای دلته پانتون کې چې دی؟
دا ورته ناجو.
ناجو چه وقت ده پانتون سها پاکوی مثلا سهار غرمه مازدیگر
سهاری پاکوی تمام ورځ پاکوی پکروان ده
پانتون که ده کار کول خوخیگی او که مجبوریت ده باید دوری پیدا که
نه هم مجبوریت ده هم کار کول من بخوام خوخیم ده کار کول
خوشحاله کار سره
کار سره خوشحاله
یعنی بیکار با توکسو
نه نه بیکار سوکسو که
درن دوستانو پدی له چې ټول زینه په تیر بیا په انتونونه له پوره پوره اسانتیا وس خبر خمن شي ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره